द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم او سحر مو په خیر دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ته وګی نن د جمعې ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې 9 منیټه ده دا وخت په اسلام آباد او صوابۍ کې د سحر شپږ او په کابل کې د سحر 15 بجې دي دلته په واشنگتن ډی سی کې نن د زیارت ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې 18 منیټه ده او د شپې 8 بجې دي د وی او ای دیوا په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم مړومبې د خبرونو سرټکی په امریکا کې د تھینکس گیوینګ یا د شکرانې ورځ په مناسبت صدر ډونالد ټرمپ یو ناڅاپي دوره افغانستان ته سفر کړی او افغان طالبانو سره د امن مذاکرات بیا شروع کولو اعلان کړی. سره ټرمپ ویلي طالبان ډزبندې ته هم تیار دي. د ناټو ائتلاف غړي هیوادونه به راتلونکي اونۍ د ائتلاف او یایمې کلیزې په مناسبت لندن کې د ورځنۍ سرمشري د غونډې لپاره راغونډېږي خو خپل منځ اختلافات کېدلی شي چې د یووالي ښودلو دستوري اغیزمند کړي. گرد نړۍ بعد د دسمبر په ډومبه نیټه د ایډز ناروغي خلاف روز مانزي پوهان وایي د ایډز مرض خاتمه هله کیدل شي کله چې د ناروغي سره تړلې شرم ختم شي. لن اوریدونکو دا وسرټ کی اوس غوښ د خبرونو تفصیل ته د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ته شکرانې ورځ یا تھینکس گیوینګ په مناسبت د افغانستان ناڅاپي دوره کړې او دغلته میشت امریکني فوجیانو سره لیده کاته کړي. سره ټرمپ په دغه موقع اعلان کړی چې امریکا طالبانو سره وړاندې ځنډېدلې امن مذاکرات بیا شروع کړي او دا چې افغان طالبان ډزبندې ته هم تیار دي. د امریکا انتظام لاندې بګرام په هوایي ډګر باندې افغان صدر اشرف غنی سره ملاقات په وخت سره ټرمپ ویل طالبان مونږ سره تړون غواړي او مونږ ملاقاتونه کوو. اول دوی ډزبندې ته نو تیار خو اوس تیار دي. د صدر پټکو ګوري بچې د خبرونه سره جوړیږي. طالبانو چا چې وړاندې د ډزبندې غوونه رد کړي او دریځ درلود چې تر هغې به ډزبندي نه کوي تر څو چې خارجي عسکر د افغانستان څخه وتلي نه وي. د صدر دې بیان ته خپل غبرګون لا نه دی ویلي. د ناټو ائتلاف غړي هیوادونو مشران به د روانې نهې په ورځ لندن کې د سرمشریزې غونډې لپاره راغونډېږي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې وخت کې هم کیږي چې ائتلاف به خپل اویا کاله هم پوره کړي خو څېړنکاران وایي د وړاندې په پرتله ائتلاف دا وخت د ډیرو خپل منځه اختلافاتو او بې باورۍ ماحول ښکار دی. د امریکا مسلسل دینی وکوچ یورپی هیوادونه د خپل حفاظت په خاطر ائتلاف باندې هاغه لګښت نه کوي کوم چې پکار دی. د دې پس نن جرمني اعلان کړی چې خپل دفاعي اخراجات پوره کولو لپاره به د هیواد قل آمدن 2% په کار برخه اچوي خو جرمني دا هم ویلي چې دا کار به د کال 2030 پورې سرته رسوي. را روانونه به ګرد نړۍ د ایډز ناروغي خلاف عالمی روز انمانځي. د صحت ماهرین وایي د دسمبر ډومبه نیټه د ایډز خلاف نړیواله روز په ډومبي وار د کال 2015 کې نمانځل شوی و او د هغه وخت نه د ایډز ناروغي خلاف جنگ روان دی خو د دې مهلک مرض خاتمه هله ممکنه ده چې پایدار ویکسین وي او د خلکو د دې مرض په اړه سوچ بدل شي. د ایډز خلاف نړیواله روز باندې د دې مرض علاج د دې په اړه آگاهي او خپل تشخیص په اړه آگاهي خپریږي. پاکستان کې د ایډز 1,60,000 پورې مریضان دي او په افغانستان کې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه شاوخوا 15,900 پورې کسان د ایډز په ناروغۍ باندې اخته دي. په عراق کې د زیارت پر ورځ د حکومت خلاف راوتلي مظاهره چانو باندې د امنیتي مامورینو رسا ډزې کړي چې د رپورټونو تر مخه پکې سلویخت پورې کسان وژل شوي. په ناصریا کې لارو کوڅو او مهم پلونو باندې ناس مظاهره چانو باندې ډزو کې 15 کسان وژل شوي او تر 200 پورې جوبل یادېږي. په بغداد کې امنیتي عسکرو سلور مظاهره چان وژلي او 2 پورې جوبل کړي. په عراق کې د 13 اکتوبر راهسې د حکومت خلاف مظاهرو کې 350 پورې عراقیان وژل شوي. عراقي وزیر اعظم عادل مهدي د امنیت ذمہوار فوزی جرنیل جمیل الشمری د خپل عہدې څخه هم برطرف کړي. نن په ګرده امریکا کې د تھینکس گیوینګ یا د شکرانې ورځ مانځل شوی. په دې ورځ امریکایان د خپل وطن جون او د نعمتونو لپاره د خدای شکر وباسي او یو بل له ډوډۍ کوي. سخ کال د امریکا په تاریخ کې دوه مواردیر او امریکایانو خپل کورونو ته د رسیدو لپاره سفرونه کړي او په ځینو ځایونو کې د خراب موسم د لاسه یو شمیر فلایټونه هم کینسل شوي او په سړکونو ډېر ټرافیک ریکارډ شوی. سبا لبا په امریکا کې بلیک فرایډے ورځ نمانځل کیږي او د زیاتره شیانو بیې به په بازارونو کې د نیمې نه هم کم قیمت ته راپریوزي چې خلک ځان لا یا بل چا لا سود سودا وکړي شي.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده. تاسو خبرونه واوریدل اوس غوښه تفصیلی ریپورتونو ته. لومبي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د هغه بیان په اړه باندې خبر کوم کې چې صدر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې بګرام هوایي ډګر باندې افغان صدر اشرف غنی سره د ملاقات په وخت ویلي چې امریکا طالبانو سره وړاندې ځنډېدلې مذاکرات بیا شروع کړي. صدر ډونالد ټرمپ دا اعلان هم کړی چې طالبان دا وار ډزبندې ته هم تیار دي. افغان طالب جنگیالی ډلې تر د صدر په دې داوی په حق لا خپل غبرګون لا تر دې دمه نه دی وړاندې کړي. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په دې موضوع باندې یو تفصیلی ریپورت تیار کړی. ستاسو په امر تر راګرځو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته د خپل ناڅاپي سفر په ترڅ کې د بګرام په هوایي ډګر باندې امریکایي ځواکونو ته په خپل وینا کې وویل چې امریکا او طالبان د سولې په خبرو بوختي او ټینګار یې وکړ چې طالبان له هغه وروسته یو تړون غواړي چې په وروستیو میاشتو کې امریکا سخت بریدونه ورباندې وکړل.
The Taliban wants to make a deal. We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal. And they only want to make a deal because you're doing a great job. That's the only reason they want to make a deal. So I want to thank you and I want to thank the Afghan soldiers.
ولسمشر ټرمپ وایي طالبان غواړي چې تړون وکړي. موږ به ګورو چې دوی تړون غواړي. دا به یو رښتونی تړون وي. خو دوی غواړي او هر یو غواړي چې ډیل وکړي. دا په دې چې تاسو ډیر شکار کوئ او همدا یوازینی وجه ده. زه ستاسو مننه کوم او د افغان سرتیرو مننه کوم. نوموړي زیاته کړه موږ له طالبانو سره ملاقاتونه کول او د ډزبندۍ مو ورته ویل خو دوی ډزبندۍ نه کوله خو اوس دوی غواړي چې ډزبندۍ وکړي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی چې د سپتمبر په میاشت کې یې له طالبانو سره د سولې خبرې ناببره ختمې کړې او په کمپ ډیوډ کې یې له افغان مشرانو او طالبانو سره خپل پټ ملاقات منسوخ کړ. دا له هغه وروسته چې طالبانو په کابل کې د موټر بمې چاودنې پړه پر غاړه واخیسته په هغه پیښه کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل سو. په باګرام هوای ډګر باندې امریکایي ځواکونو ته د ولسمشر ټرمپ ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ولاړ وو. ښاغلی ټرمپ په شام کې د داعش ترګري ډلې په ضد د بریالیو عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې په شام کې د یادې ترګري ډلې اخیری خلافت هم امریکایي ځواکونو ونیوي. د داعش ترګري ډلې اشرارو ډېر زیاته ویره خوره کړې وه.
The American warriors hunted him down. They executed a masterful raid and they punched his ticket to hell.
هغه وای دا ټول بغدادي وو خو هغه ولاړ. د امریکا ځواکونو هغه په مثالی عملیاتو کې په هدف کړی او وژلې دي او د دوزخ په لارې برابر کړ. په عین وخت کې د افغانستان د ولسمشر لمانی څخه په یو بیان کې ویل سوی چې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناڅاپي سفر په وخت نوموړي په باګرام کې له خپل افغان سیال اشرف غنی سره ملاقات کړی. په دې مهال ولسمشر ټرمپ د ترګرو په وړاندې د افغان امنیتي او پوځي ځواکونو په پیاوړتیا خوشي څرګنده کړه او ولسمشر غنی ته د هیواد په ختیځ کې د داعش ترګري ډلې د ختمولو مبارکي ورکړه. دواړو مشرانو ټینګار وکړ که چیرې طالبان په افغانستان کې تلپاتې سولې ته ژمن دي نو باید ډزبندۍ ته اماده سي. بیان زیاتوي دواړو مشرانو وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راتګ لپاره باید په نورو هیوادونو کې د ترګرو ځالې له منځه یوړل سي. د افغانستان په 13 کلنۍ جګړه کې د زرګونو افغانانو ترڅنګ تر 2400 زیات امریکایي عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا وخت هلته نږدې 12000 امریکایي عسکر میشته دي.
ګرانو دوستانو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه تاسو زموږ د واشنگتن ډی سی څخه نیغه پنی غبانی اورې په لندن کې بعد د نه پرواز یا د سه شنبه پرواز باندې با د ناتو غړي هیوادونو سرمشریزه غونډه کیږي. دا به د ورځنی غونډې خو دغه غونډې یو بل مهم والدا هم دی چې هم په دغه ورځ باندې با د ناتو ائتلاف او یا کال پوره کیږي. سړنکاران وایي چې د وړاندې په پرتله دا وار د ائتلاف نورو چیلنجونو سره مخ دی. خپل منځ اختلافات هم ډیر دي. د مشرې رول هم په کیسو په سر باندې ناخلي او غړي هیوادونه په یو بل باندې د لګښت نه پر شا کېدو په یو بل باندې تورونه لګوي او د باورې فضا قائمه شوې ده. قتل بداوی چې د لندن د دغه غونډي او د دې دستورو د دې ماحول پاغي باندې با څه اثر وي په دې موضوع د وایس اف امریکا یو رپورټ ته مو پام را ګرځوم.
د ناتو ائتلاف غړي هوادونه به راتلونکي اونۍ د ائتلاف اویایمې کلیزې په مناسبت لندن کې دوه ورځنۍ سرمشریز غونډه شروع کوي، خو خپل منځ اختلافات کیدلی شي چې د یووالي دستوري اغیزمند کړي. اندازه ده چې د لندن سرمشریز غونډه کې به ډیر بحث د روس لخوا جوړ خطراتو او شام کې روان جنگ پر سر باندې وشي. د ناتو غړي هیوادونه لکه امریکا او ترکی هم تیره میاشت غربي شام کې یو بل سره د ډیرو اختلافاتو ښکار شوو، کوم چې ائتلاف سخت جړقولې. په لندن کې رویل یونایټیډ سرویس انسټیټیوټ څیړنیزې ادارې کارکوونکي جوناتن آیال وایي په ناتو ائتلاف کې د ترکی پوزیشن ډیر ثقیل دی. ویوې ته خپل یو مرکه کې ښاغلي آیال ویل د دې حالاتو اصل وجه په منځني ختیځ کې د ترکی فوجي کاروایانې او د روسي ساخت وسله غستل دي. دا یال تر مخه ناتو غړي هیوادونه غواړي چې ترکی د ائتلاف برخه وي او بهر نشي، ځکه چې د ناتو ائتلاف د وجود مقصد د یورپ سلامتیا ده، نه چې منځني ختیځ لپاره پالیسی جوړ کړی شي. غربي شام کې هم چرته چې د امن ذمہواری د امریکا فوجونو پر سر وا، اوس دغه سیمو کې روس غزمه کوي او د شام څخه امریکني عسکر وتلو د ناتو ائتلافیان امریکا ائتلاف کې د رول په اړه اندېښمن کړي. د فرانس صدر هم په خپل یورستی بیان کې ناتو ائتلاف د مزغون خلاص بللی او په یورپیانو یې غږ کړو چې د خپل حفاظت بندوبست وکړي. د فرانس صدر په دغه وینا د ائتلاف سیکرټری جنرال جن ستولتنبرګ دیونه سخت نیوکه هم کړي. جن ستولتنبرګ ویل یورپی اتفاق د ناتو ځای نشي نیوي، مونږ دواړو ته اړتیا لرو. مونږ له پکار ده چې په دې پوه شو چې د برتانیې د یورپی ائتلاف څخه وتلو پس ای یو یوازې د یورپ دفاع نشي کولی. په کال 2014 کې د کرایمیا قبضې، غلط معلومات خپرولو او سیاسي نظامونو کې د لاسوهنې او د انټرنیټ د لارې مسلسل حملو وروسته یورپ اوس د ځان لپاره لوی خطر روس ګڼي. د سیډنکار جوناتن آیال تر مخه یورپیان د ناتو قانون 15 ماده په لور د امریکا رویه غم اوړي، کوم چې د یورپ د دفاع خبره کوي. دی وای حقیقت داري چې یورپ کې د امریکا دفاع وزارت خرچا زیاته شوی، ځکه چې یورپ کې امریکاني فوج زیات دی. خو بیا ماسکو په یورپ کې د امریکا د فوج موجودګي ته په بل سترګ ګوري. د آرټیکل 15 د حفاظت د ضمانت باوجود ختیز یورپی هیوادونه چې کوم چې د ناتو غړي دي غواړي چې د دوی په خاوره امریکاني فوج موجود وي. او په ماسکو روس کې په نړیوالو علومو ماهر آندره کورتونوف وای روسیان هم د ناتو په نسبت په امریکا ډیر اعتبار لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وار په وار د ناتو یورپی غړي هیوادونو څخه غوښتلي چې ذمہواري او بوج اوچتولو ته چمتو شي. نن جرمنی د ناتو دفاعي اخراجاتو ته د خپل کل آمدن 2% ورکولو جمله تکرار کړي، خو وايي دا کار به د کال 2030 پورې کوي. جوناتن آیال وايي د دې کار سیره هم د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په غاړه باندې پریوزي، چا چې یورپیان خپل ذمہواري منلو ته تیار کړي او راویخ کړي. روانونه به په ګرد نړۍ کې د ایډز ناروغي خلاف عالمی روز مانځل کیږي. د ایډز خلاف عالمی روز د دسمبر په یو پړومبه نیټه باندې د غروز مانځل کیږي. د صحت ماهرین وایي چې د کال 2015 کې کله چې دغه ډومبي ځل باندې د ایډز خلاف نړیوال روز اون مانځل شو، نو داغې نه پس ډیر زیات پرمختګ شوی. خو تر څو چې په دې حواله سره د دې مرض د مخنیوي لپاره کبي ویکسین په لاس نوی راغلی او د خلکو د دې مرض په اړه سوچ نوی بدل شوی، نو تر هغې پورې د دې مرض خاتمه ممکنه نه ده. زموږ همکار مجاهد جواد په دې موضوع یو رپورت تیار کړی، ساسو په امر ترګرځو.
په نړۍ کې د ایډز نړیوال ورځ هر کال په عامه پوهاوی او د مخنیوي په لارو چارو باندې لمانځل کیږي، او تر ټولو اسانه لار دا ده چې د جنسي اړیکې پر وخت له کانډوم څخه کار واخیستل شي. کله چې په 2004 کال کې د روغتیا وزیرانو د دسمبر لومړۍ نیټه په نړۍ کې د ایډز د نړیوال ورځ په نامه ونوموله، نو دوی په دې پوهیدل چې د نورو ناروغیو پر خلاف د ایچ آی وی وایرس چې د ایډز ناروغي رامنځته کوي په ټوله نړۍ کې خپرېدای شي. پاول کواټا د ایډز په اړه د یو فعال په توګه له پیل څخه کار پیل کړی چې د دې ناروغۍ له امله به خلک په ډیره بده توګه مړه کېدل. دی اوس هم د ایډز په اړه له یوې شورا سره کار کوي.
And I was there in the early days. I was there when
they were zradina rogi palumri urazo ke ham wam aw ladina rogi saraba mo mubarizah kawala aw ladina rogi la malamo yosh mir khwaga azizan mrishbi hamdi ډاکټر انتونی فوسی هم له پیل راهیسې په دې برخه کې کار کوي. فوسی له 1940 کال راهیسې د الرژي او میکروبي ناروغیو د ملي انسټیټیوټ د مشر په توګه کار کوي. دی د ایچ آی وی پر وړاندې د درمل جوړونې په بهیر کې هم برخه لري. اوس د دغې ناروغۍ درملنه ډیره اغیزناکه ده، او هغه ځکه چې که په ایچ آی وی ککړ کس په ورځ کې یوه ګولۍ واخلي نو دا ناشونی ښکاري چې دا وایرس نورو ته ولېږدوي. اووه کاله مخکې یو بل درمل هم جوړ شوی و چې خلک له یادې ناروغۍ څخه بچ وساتي. دغه درمل د ټرویډا په نامه یادیږي، او ډاکټر فوسی وایي چې د ایډز له منځه تګ بیا هم اسانه نه دی. په هر صورت د ایډز ناروغۍ له امله د مړینې شمېره 55% اوس له پخوانۍ لوړې شمېرې څخه راکمه شوې ده، خو اوس هم خلک وژني. کواته وایي د درملنې په بهیر کې وقفې د مړینې اصلي دلیلونه دي، او زیاتوي چې د ناروغۍ په هم جنس بازانو او غریبو خلکو کې زیاته ده. په امریکا کې په ایچ آی وی ککړ اکثره خلک غریب دي. له امریکا څخه د باندې په دغه وایرس ککړ کسان هم په غریبو هیوادونو کې زیات دي. نوي ځوانان د دې ناروغۍ له زیات ګواښ سره مخ دي، ځکه د دوی روغتیایي سیستمونه هم نه کیږي. ډاکټر فوسی وایي دی وایي موږ له واکسین پرته ایچ آی وی نشو ختمولی. دی زیاتوي د ایچ آی وی درملنه باید د یوې ناروغۍ په توګه وشي، نه د کومې سیاسي، اخلاقي او یا ټولنیزې ستونزې په توګه. مجاهد جواد، وی او ای ډیوا، واشنگټن ډی سي.
دونکو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه لا زمونږ د ریپورتونو سلسله دوام لري. تاسو به وایو چې په لږو شیبو کې به زمونږ خبرونه سحر په خیر بي بي شیرین شروع کیږي. دغه قربانه بننوي زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ او بل زمونږ همکار نگین شاه. تاسو هم په دغه پروګرام کې برخه اغستئ شئ د فیسبوک دلاره. د فیسبوک لپاره د ډیو ریډیو پته ده www.facebook.com/voadiva. د ټلیفون په لارې باندې هم تاسو دغه پروګرام کې برخه اخیستئ شئ. ټلیفون شمیرې برته تکرار کوم: 001-202-205-0403. هغه کسان چې لینډ لاین نمبر ځان سره لري هغه په وړیا توګه باندې هم ډیو ریډیو سره رابطه کولی شي. دغه لپاره زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0800-999-90. اوس به راشو د خپل ریپورټونو لړۍ او هغه سلسلې اړخته وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې. زمونږ همکار مختار خلیل نن مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. ګورو چې د سیمې، نړۍ، افغانستان او د پاکستان په حوالې سره پکې سراغلي دي.
پاکستان کې د فوج د سرلخکر د عہدې د میاد اوګدولو په سر راپورته لانجه کې د پاکستان سپریم کورټ د فوج د سرلخکر د عہدې میاد تر شپږو میاشتو پورې غزولې دي، او حکم یې کړی دی چې په دې شپږو میاشتو کې د سرلخکر په عہده د تقرری یا په دې کې د میاد اوګدولو د ټولو معاملو په باب لدی د ملک پارلیمان ضروري قانون سازي وکړي. د فوج د سرلخکر د ملازمت په میاد پر راپورته تنازع، او په دې تنازع کې د پاکستان د سپریم کورټ د کردار په حق له د هندوستان په مشهور آنلاین خریدونکو اخبار دی پرنٹ کې د پاکستان د نامتو زنانه لیکوالې عائشه صدیقه یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته جنرال باجوا به اوس یا خو په فوج کې په زور د اختیاراتو قبضه کوونکې یو جابر جرنیل ګڼلې شي، او یا به د یو کمزوري اخلاقي اختیار د مشر په حیثیت کې شپې ورځې تیری. عائشه صدیقه د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان کمزوري او تش په نوم مدلې یو ځل بیا د اولسي حکومت او د فوج ترمنځ د اختیاراتو په تقسیم د سر دوباره خبرو اترو کولو دروازې خلاصې کړې دي. مضمون زیاتی خکاری داسی چې د عمران خان د حکومت د لاسه پاکستان کې دا وخت داسی ارزی اړې غړې را پورته شوې ده چې اغه د فوج د سرلخکر د جنرال باجوا د پاره یو مستقل سرخوګي هم جوړې دي، شي ځکه چې تر سو پورې د پاکستان سپریم کورټ په صفاټکو کې د جنرال باجوا په حق کې فیصله نیوي کړي، یې حکومت ته د دې ټول ګن صفاکول موقع نیوي ورکړي. جنرال باجوا وا یو به عہده جرنیل وی. عائشه صدیقه خپل مضمون کې لیکي چې د قانوني قاعدو او ضابطو تر مخه به جنرال باجوا نن یعنی د زیارت په ورځ د جرنیلای وردی وستا. خو د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه به د اوس دراتلونکو نور شپږو میاشتو لپاره د فوج مشري کوي. عائشہ صدیقہ پاکستان کی د فوجی سر لخکرانو خصوصا د پاکستان آرمی د سر لخکر د ملازمت د میاد اوګدولو د آئینی تاریخی پس منظر بیانولو په موقع په خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان آئین جوړونکو د داسې حالاتو تصور نه و کړي په کومو کې چې به د فوجی سر لخکر د ملازمت میاد اوګدول هم وي. په دې لړ کې عائشہ صدیقہ د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو د حکومت د دفاعی افواجو د سر دوباره تنظیم په نوم د کړي اقدام ذکر کړی دی چې مقصد یې د پاکستان د زمینی فوج د ستر کمانډر په اختیاراتو قدغن لګولو. د ذوالفقار علی بھٹو د حکومت لخوا فوجی اډانه کې د کړو تبدیلو له سببه نه یوازې په کال 1908 کې د فوجی انقلاب مخه نیولی شوې وه، بلکې د دې مقصد دا هم و چې د کال 1903 سلور اویایم نه وړاندې د فوج طاقتور کمانډر ان چیف د ایئر فورس او د نیوی د سرلخکرانو سطح ته راوستی شي. هم د دې سوچ تر مخه د پاکستان د دریو واړو فوجونو سر لخکرانو اوهدیلا د چیف آف سټاف نمونه ورکړی شول، او دا شان د پاکستان د دفاعي افواجو دریو واړو سر لخکران د چیف آف سټاف نمونه سره د دفاع د وزارت په ذریعه پارلیمان ته جواب دی کړی شول. دې سره دا خبره تر ډیره حد یقیني ګڼلی شوې وه چې د فوج هر سر لخکر به د دریو کالو د خپل میاد په پوره کولو ریټایر کیږي. ذوالفقار علی بھٹو دا اقدامات د جنرل ایوب د حرکتونو نه د عبرت حاصلولو پس کړي وو، چا چې خپل میاد په خپل دوه ځله اوږد کړی وو او په داسې کولوی د پاکستان سیاسي نظام دانه وانه کړی وو. د ذوالفقار علی بھٹو حکومت په دې لړ کې د کړو اقداماتو تر مخې د میاد اوګدولو یا د سر دوباره تقرری تصور بیخی ختم کړی وو. خو دلته د بدقسمتۍ او د افسوس خبره دا ده چې اوم د پیپلز پارټۍ حکومت د کال 2010 په جولای کې د جنرل کیانی میاد اوغزولو په دې لالچ کې چې د پیپلز پارټۍ حکومتي واکداران به د فوج د طرفه لږ د تسلح سا واخلي. عائشہ صدیقہ دی پرنٹ میگزین کی چاپ شوی خپل مضمون کی نور لکھلی دی چې د پیپلز پارٹی د حکومت لخوا د جنرل کیانی د میاد غزولو د فیصلی خو د فوج نورو جرنیلانو سبد اونمنل، خو په ګرد فوج کې نورو فوجانو به جنرل کیانی ته بیا په درون نظر نه کتل. مضمون لکھی چې د جنرل کیانی د تلو نه پس او د جنرل راحیل شریف د ملازمت د میاد ختمېدو وروسته جنرل راحیل هم د خپل میاد د اوږدېدو هڅې کړې وي، خو هغه ډېر زر په سعودي عرب کې د متحده اسلامي فوج د کمانډر مقررېدو نه پس چپ شو.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا، او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
پښتو ژبې نومیالی لیکوال او شاعر غازی سیال تر اوږدې ناروغۍ وروسته د نومبر میاشتې په 28مه نیټه په پیښور کې په یو روغتون کې له نړۍ سترګې پټې کړې. شپږتیا کلن غازی سیال شاوخوا 50 کاله د پښتو ژبې او ادب خدمت وکړ او خپل ادبي ژوند کې ګڼ شمېر آثار ولیکل چې لاغي څخه شپاړس تر اوسه پورې چاپ شوي او ځینې ناچاپ دي. غازی سیال تیر ورځ خاورو ته سپارل شوی. ریډیو ریډیو خبریال مدثر شاه یو رپورټ را لګلی په دې موضوع تاسو په مرتبه ګرځو.
د پښتو ادب ځلان د ستوري غازی سیال د بنو سیمه په کوټ کا اخوندان منډان کلی کې کال 1933 کې په یوې ادبي او مذهبي کورنۍ کې سترګې پرانیستې وي او د شپږ اتیاو کال عمر کې د دې فانی جهان نه رخصت شو او نن خپل پلرنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي تر 500 کالو پورې د پښتو ادب خدمت کړی دی، تر 14 پورې کتابونه چاپ دي او دغه شان ناچاپه مواد هم لري. شاوخوا 500 پښتو فلم له سندری لیکلی دی او هر څوک غازی سیال شعر او نثر کې افسانه ناول او ناتونو کې تب آزمائی کړی دا خو زیات مقبولیت سندره کې موندلې ده. لکه درې کال وړاندې چې ډیو سره یو مرکه کې نوموړی ویلو غزل نه زیات سندره خوخه ده.
غزل کې نن سبا اور راجی وینا پکې دا شهران روالی وینا روالی پکې ټوپک وی پکې دماکې وی پکې نو دا دغه زمان نفرت پیدا شوی دی زه په تېرن چې غزل کې دا شاینه چې کوم راشي غزل نه پات
او هم دغه وجه ده چې د غازی سیال سندرې مشهور سندرغاړو ګلنار بیگم او کشور سلطان په شمول نورو نامتو سندرغاړو ویلې او اوس هم د خلکو په خوله دی او وتل لیکوال شاعر لایق زاده لایق د غازی سیال د سندرو په حق له ډیبه توای غازی سیال ته د ادبی او سیړنیزو خدماتو په اعتراف کې په لزګونو جایزې ورکړل شوې دي چې پکې د پاکستان صدارتي ایوارډ پرایډ اف پرفارمنس هم شامل دی او یو ځوان شاعر اکبروتی وایي د غازی سیال مړینه د پښتو ادب لپاره لوی زیان دی او تر مودو مودو به داخلا ډک نه شي
جنوبی اضلاع یو ډیر نمائنده شاعر یو نمائنده شخصیت داغی پوجو پختو ادب تا ډیر زیات نقصان ورسېدو
بلوری ته پښتنو په خپل ټولنیزو رسنو پاڼو د غازی سیال په مرګ د خفغان سرګندونه کړې دي او په خپل پاڼو د نوموړي تصویرونه لګولې دي او دای کې اکثر وای غازی سیال خود دې جهان نه رسخت شو خود د پښتو ادب او موسیقۍ لپاره خدمات په پښتانه تل یاد ساتي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
پاکستان کې د کیلو پر سر د ټماټر او شمیره کې بیا 400 روپو ته رسیدلو پس په افغانستان کې هم د ټماټر او بیا د کیلو پر سر باندې لوړې شوې او 130 افغانۍ او ته رسیدلي چې تر 2.55 پاکستانی روپی جوړیږي. د افغانستان څخه د ډیوی رادیو خبريال حکمل روان په دې موضوع رپورت را لګري. تاسو په مرتبه ګرځو
د افغانستان پلازمینې کابل ښار او د هیواد په زیات شمیر ولایتونو کې د سبزیو او په ځانګړي توګه د رومي بانجانو یا ټماټرو بیې لوړې شوې او دا مهال په ښارونو کې د یو کیلو ټماټرو قیمت 130 افغانۍ تل وړ شوی. د کابل ښار اوسیدونکی فضل رحمان د سبزیو او د ټماټرو د بیې لوړوالي څخه د شکایت په کولو له ډیوی سره په خبرو کې ویل نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان په بازارونو کې 1 کیلو ټماټر په 40 افغانۍ پلورل کېدل خو اوس یې قیمت دومره لوړ شوی چې دی یو کیلو ټماټر او بیا 130 افغانۍ تل وړه شوه.
بانجان د سرحد څخه یو خواته اوړي او په افغانستان کې د سرحداتو دومره تنظیم مدیریت نشته چې افغانستان خپل مثال بانجان ته ډیره تقاضا لري. ارزه یې کم ده، موسم ژمی ده، پاس وطنو کې بانجان یو وخت دلته ارزه کم ده او تقاضا زیاته ده. کوم بانجان چې هغه پاکستان ته اوړي دلته خلکو د خرید سره ډیر مشکلات سره مخامخ شوي.
د سوداګرۍ او صنایع خونی سلاکر رحیم الدین اغا لړوی سره په خبرو کې وایي ک په افغانستان کې د سبزیو په ځنګړي توګه د ټماټرو د ساتنې لپاره سړو خونو شتون درلودای قیمتونه به نه لوړېدلې. د افغانستان د کرنې او بولګولو ملدرې وزارت ویان اکبر رستمی وایي ټماټر د هیواد له یو مهمو کرنیزو تولیداتو څخه دی. نوموړي له ډیوی سره په خبرو کې ویل د شخصي ادارو لخوا د سبزیو د ساتلو په هدف جوړې شوې سړی خونی بسنه نه کوي او د ژمي په موسم کې زیاتره سبزیو په ځانګړي توګه رومیان له ایران او پاکستان څخه واریدېږي. دای وای لشک پرته د سړو خونو د کمک ستونزې د هواري لپاره اقدامات اخیستل شوی په تیرو لسو ورځو کې د 2000 میټریک ټنه او بل د 1500 میټریک ټنه د سبزیو د ساتلو لپاره دوه سترې سړې خونې په کابل او هرات کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي.